ميديا مخكخه
درسي ساعت ترش پرجم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرقاس په مندنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوږه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې پم پتر می خوږه ګللی زکون کول که سره می چیز مرسته تاسو درنن ورځی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور باندې د پانه مشور مرمن پیشنهاد د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو درنو زده کوونکو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن الهی وو پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول سوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول سوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي د لوستر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوږ زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو د لوست پر لور باندې رسوس مرو ستاسو د نن ورځې 28م لوست موضوع میرمن اینو ده ولو چې میرمن اینو څوک وه څه ډول شخصیت و او د میرمن اینو د ژوند سره اشنایي پیدا کوو میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن و چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهور څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه دا قهرمان او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واځي ډول سره خبرې شولې او ټول د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې دی په وطن مینه مېرمنې د اوشت بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کوټه پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه ولیز د کوونکو د مېرمنه یو له هغو اتلو افغان مېرمنو له جمهور څخه و کوم چې که هم دی خوند ډیر زیات اوشت بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو و د احمدشاه بعد لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن اینو سره وګوري خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي خوشو ګلالیز د کوونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په هکله لیکي وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی اینو چې خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل خوش او گلالی زده کون که احمد شاه بابا چه کل خپل و سپاهیان تو ویله چه تاسو دلی و استراحت وکی نو پامدغه وقت که نیمش پس بله چه پا نیمش پکی ده احمد شاه بابا ده سپاهیانو یعنی ده هغه ده زواکونو یا هم ده هغه ده پوزیانو سخه ده هغه ده وردو سخه یو وردو یا هم یو سپاهی چه پا هغه سیمه که ده هغه کورو بیل اجازه ده خپل لشکر سخه وتش چه او ده خپل مرمینی یعنی ده مرمن اینو دیدن تبلارن. کله چې مېرمن اینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کمپانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه، نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستنه شوي وو. وروسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي، مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ واضې ته زړه لري چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار و. یعنی کله چې مېرمن اینو د دې څخه خبره شوله چې احمد شاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو زده کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلوار دی تر څو کور ته ولاړ شي؟ مېرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر شول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنګ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوای کولی چې د خپل کور او مېرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې مېرمن اینو د دې خبرې څخه خبره سوه نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای و، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسوی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمد شاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمد شاه بابا مېرمن اینو ته وویله آفرین دې پر تاسو، هغه اپرین دی پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمد شاه بابا د دې کیسې خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سي او احمد شاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري. نو مېرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول لومړی احمد شاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ته بیان کړه. احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمد شاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمد شاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لنډې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د مېرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د مېرمن عینو پر کتیبه باندې لنډې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه: دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمنې عینو چې مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزي لمسی ده په 1450 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د مېرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی وه په 1450 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخښه او په کاریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د مېرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1450 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6مه نیټه د دوشنبې په ورځ کندهار د هغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1450 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6مه نیټه د دوشنبې په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، مېرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوستل وپېژندل چې مېرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او مېرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نزدکون کو هیلی در چراخ و جور به از تا وقت به مو هم تر دی محال پا خیر رسه ولی ویت از طولو تا شرخ لاستو ایم در نمرز الوسته پا دی هیلی چی در تل پا چیر نمرز هم در الوست راخره نیشی با رسر مل اوسی او در نمرز در موضوع سخه گتا وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پا دی الوست که با پا دی بندی و پوهیشو چی مخی یا اهداف چه دی او چنگ کولی سو چې مخی اهداف و تاکو او د اهداف و تاکل ولی مهم دی یا ولی اړین دی. از دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري؟ د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستلو اخرنی شي بر سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولی سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړې موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصوو چې باید د همهغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همهغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د موخې یا اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کیدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کیدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسیږو. یعنی کیدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کیدای سي د یوې میاشتې، یا هم کیدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځني موخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهداف ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولی سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پات نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټول اهداف ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم وي. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه دپاره باید شپه ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو دپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولی سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولی سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخه یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډېر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه شی غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولی سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولی سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي. ستاسی مخی باید مشخصی او واضح وي. مثلا تاسی د دې پر ځای چې وایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسی خپل اهداف یا د خپل مخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی سي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی سي چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی سي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظه ښه ژوند درلودل؟ د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل؟ دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازې باید معلوم وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړي څومره پیسې سپما کړئ یا څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتی. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخه، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ، په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسېږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنی تاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو د یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانه باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او ترڅنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهداف ته د رسیدو لپاره اوه مرحله سته، چې په دغه اوه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږي. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو کوم شان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخص کړئ چې تاسو څه شي غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل شي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې، د خپل اهدافو لپاره تاسو د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږي، یا خپل اهداف کچېری د اهداف نو ډېر لوی هدف وي، تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشي، دغه د لپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو پیدا ول ورسیږي، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ، او ترڅنګ یې نوملار چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهداف ته رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دي چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو سره کړئ او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپل اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظم کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ، داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ او کچیر که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیر سخت وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولي دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ، تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیر کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اوومه مرحله سره به تاسو وکولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملی تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال لپاره تاسو د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر شوی دی. مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو زیری جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، د لیست وګورئ او د ځان سره دا وایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلي وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغېزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغېزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
نغمد بل بلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند زکوکڑا گلمی زکوکڑا